دا مشال اړې د محل په پیښور کې د ماسپخین یو وجه ده. د مشال اړې په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کو خبرونه غړي کې ونې ځ خبرونه د کرخه پر غاړه په تکراری باندې خبرو په خبرونه کې مو په پاکستان کې د تمې فروري عام انتخابات وروسته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ موضوع چیرې ده. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف احتجاج کوي. د خیبر ضلع د چارواکو تر مخه په هغه ضلع کې سناسه سلور شپېته زره ماشومان له سکولونو بهر دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بنن د فروری په 18 میونخ امنیتي کانفرنس ته وینا کوي او د امریکا د مرستیالي ولسمشر کمالا هیرس سره به وګوري. خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف احتجاج کوي. ګوند پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نن د فروری په 18 بعد لاهور په شمول د پنجاب صوبې په یو شمیر سیمو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ خلاف پرامن احتجاج ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند یو مشر بیرسټر محمد علي سیف پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې ګوند په وفاق او پنجاب صوبې کې په اپوزیشن کې د کیناستلو فیصله کړې ده. نوموړي وویل چې کچې په انتخاباتو کې ټګۍ نه وي شوې نو نن په وفاق اکثریتو. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل ډله، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد د 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي. نن د هغه صوبې په ډېره بوګټي، گوادر او تربت کې هم د بلوچ ملت پالو ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف احتجاجونه اعلان شوي دي. دا شان په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند په یو عام انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د فروری له 6 راهیسې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا دغه تورونه رد کړي او دای ویلي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود د انتخابات په شفاف ډول ترسره کړل. نن د فروری په 18 د قومي اسمبلۍ په هلکا درې څلوېښتمه چې پکې د ټانک او ډیر اسمل خان شپک پولینګ سټیشن راځي په هغه انتخابات کیږي. انتخاباتي کمیشن د فروری په 14 په یو بیان کې ویلي وو چې د ټانک او ډیر اسمل خان د درې څلوېښتمې حلقې پر ځینو پولینګ سټیشنو د امنیت د خراب صورتحال له وجې ټاکنې نه وي شوې، نو ځکه به نن په دغو پولینګ سټیشنو انتخابات ترسره کیږي. د خیبر ضلع د چارواکو تر مخه په هغه ضلع کې سناسه سلور شپېته زره ماشومان له سکولونو بهر دي. د خیبر ضلع تعلیمي افسر شیرزمان خان مشال لیډو ته وایي چې د صوبایي ټاسک فورس د یوې سروې تر مخه په هغه ضلع کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. دلته په خبره په خیبر کې سلور شپېته زره ماشومان داسې دي چې عمرونه یې د سکول د داخلولو دي خو له ښوونځیو بهر دي. دلته په خبره دا د تعلیمي چارواکو ذمواري ده چې دغه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې کلی په کلی مهم پیل کړی. د خیبر ضلع د تعلیمي سارې ادارې ایجوکیشنل مانیټرینګ اتارټۍ ویلي چې دا مهال په خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي او دوی د هر ډول نیمګړتیاو په هکله میاشتنی رپورټ تیاروي او اړوندو ادارو سره به شریک کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د جنوبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په احتجاج دي خو تر اوسه حکومت غوښتنې نه دي منلي. د احتجاجي پرلت یو مشر جنت میر ثاقب د فروری په 14 مشال لیډیو ته وویل چې په انګور اډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د سختیو خلاف په احتجاج دي. هم په دغه لړ کې له تیرو عام انتخاباتو څخه هم بایکاټ کړی و.
پاسپورٹ ویزا دان نمانی اور سرا میش پانڈا پانڈی کا اسکول اسپتال چکیم بی ایچ او دیا تھا فالکو دمنیش موبائل نیٹورک چتنا تھا.
د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو په وار وار مشال لیډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو پوره کولو هڅه کوي خو د احتجاجونو په خبره لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بنن د فروری په 18مه میونخ امنیتی کانفرنس ته وینا کوي او د امریکا د مرستیالي ولسمشر کمال هیرس سره به وګوري. زیلنسکی غواړي چې د اوکراین پر ضد د روس د بې پیلټ الوتکو د بریدونو د مخه نیولو لپاره د لا ډیر نظامي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو هڅې په داسې حال کې دوه چنده کړي چې په اوکراین د روسي یرغل دوه کاله پوره کیږي. زیلنسکی یوه ورځ وروسته له هغې امنیتي غونډې ته وینا کوي چې له فرانس او جرمني سره یې مهم امنیتي تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د اوکراین ځواکونه د افرادي او وسلو د کمښت له امله له ختیځ ښار اویدیوکا څخه په وتلو مجبوره شوي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه بل مشال ډیو اوریدل چې مجید بابر د توڼاند کې لږمنې سره سم وزرته ونې خبرونه د کرخې پر غاړه لرو. د 3 فروری د پارلماني ټاکنو وروسته په خیبر پختونخوا کې هغه آزاد امیدوارانو بریا ترلاسه کړې چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ ترلاسه و. یاد ګوند د صوبې د اعلی وزیر لپاره د پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور نوم اغوره کړی. په دې خبرونه کې د ټاکنو وروسته راپورته شوې صورتحال باندې خبرې کوو. د خبرونې کوربه مجید بابر دی او د خبرونه تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د کرخی پغاړه
خردونکو ستړي مشي یواری بیا د کرخه په غاړه خبرونه کې هر اونۍ تاسو په بیرابلو موضوعاتو باندې د سړن کارانو د پوهانو نظرونه اورینن. په د کرخه په غاړه خبرونه کې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو پس کم صورتحال راپورته شوې ده. تمه کېده چې د ټاکنو پس په سیمه کې او په خاص توګه په دغو علاقو کې چې د افغانستان سره په پوله دي، په دې کې به سیاسی استحکام راشی، امنیت طرف ته به روان شو. خود آیا دغه مقصد او دغه مرام پوره شو؟ په دې باندې به په دې خبرونه کې خبره کوو. سیلونکی او لیکوال خبریال عرفان خان را سره په دې خبرونه کې راغلی دی. شهریار محسوس صاحب کالم نگار دی او لیکونکی دی او په قبایلی سیمو او په دې منطقه باندې نظر ساتي. په افغانستان د دې خبرونه کې برا سره سیلونکی او خبریال شمس مومن صاحب هم راځي. اوس را سره عرفان خان او شهریار محسود صاحب راغلی دي. ستړي مو شي په خیر راغی په خبرونه کې درته کړی و. شهریار محسود صاحب تاسو طرف ته د خبرونه شروع کوو. کومه تمه چې دا محسود صاحب چې په قبایلی ضلعو کې ړومبنۍ درلې چې پارلماني ټاکنې کیږي او خلک په دغه تلته کې په آزاده توګه خپل رای وکاروي، دا غي نه پس یو دا تمه کې دا چې د سیړنکارانو هم دا ویل چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې حالات سیاسي استحکام طرف ته روان شي او د سیاسي استحکام نه پس به د امنیت د یو ډېره زړه مسله به حل شي. آیا دغه مقصدونه تاسو ته پوره کېدل ښکاري؟
په دې کې په علاقو باندې، په مخصوصو علاقو باندې خبره کېدلی شي. لکه زه به یو مثال درکم چې زمون په جنوبی وزیرستان، سویلی وزیرستان کې چې کوم د این اے یا د صوبایي کوم انتخابات وو، په دې کې څه داسې غنه درغلې. خو نارت وزیرستان، شمالي وزیرستان کې چې کوم الیکشن دی، تر اوسه پورې چې څومره هم کاندید دي، دا هغو ټولو د تحفظات دي چې زمونږ سره هغه وشو. نو دغسې په ټولو قبایلي سیمو کې، په باجوړ کې چې کوم د شپې مونږ نتایج کتل، یو قسم و سبا ته په ډېر زیات هغه باندې بدل شوي وو. نو چې څنګه په ټول ملک کې دا د انتخاباتو یوه لړۍ دو رکړه، په هغې کې مسله راغله داسې په قبایلی سیمو کې هم دغه خبره نوٹ کړی شوې دي.
صحیح. عرفان خان، بیا د قبایلی ضلعونو پرته په خیبر پښتونخوا کې هم په بیرابیلو سیمو کې پیښور کې خلک راوتي دي، هغوی د نتیجو پر ضد باندې احتجاج کوي، داسې نورو سیمو کې هم موږ احتجاجونه وینو. نو تاسو څنګه غواړئ چې دا وقتی احتجاجونه دي کنه د دې به یو هغه موږ ورته وایو چې یو پراخه یا یو اوږدمهاله اثر یا امپیکټ وي؟ عرفان خان،
پاکستان تاریخ دا پاتې شوی دی چې دلته کله هم انتخابات شوي دي، نو د هغې نه وروسته د هغې په ټاکنو باندې ګوتې اوچتې شوي دي. او دا د کال 2023 چې کوم انتخابي عمل شوی په 8 فروری باندې، نو دا واحد انتخابات دي چې د وخت نه مخکې په دې باندې ګوتې اوچتې دي چې په دې کې ریګینګ کېږي، ګاندلي کېږي، په دې کې خلک خپل اثر رسوخ استعمالوي او هغه څه وشو. یقینا چې مخکې هم دا احتجاجونه شوي دي او دا احتجاجونو سلسله اوس هم روانه ده، خو دې ځل نه په دې کې بدلون په دې راغلی چې کوم جماعت کوم ځای کې ګټلې ده هغه هم احتجاج کوي، چې کوم ځای کې چا بیللې ده هغه خو اوس هم احتجاج کوي. نو موږ نن وکتل چې د تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لږ شی به وړاندې یو 15 منټه مخکې د باجوړ نه چې کوم سیټونه یا کوم دوه د صوبایي اسمبلۍ نشستونه هغه جماعت اسلامي ګټلي وو، هغه داغې نه واپس واغستلې شو او هغه آزاد یعنی د تحریک انصاف دواړه کینډیډیټ چې دی هلته کامیاب شو. نو دا چې صورتحال خو بالکل پیخ دی را مخې ته دی، وراتون چې وختونو کې به دا نور هم زیاتی کی، ځکه چې خلک به کې عدالت ته تللی دي، بیا په دې کې الیکشن ٹریبیونل دی هغه فیصلې به راځي. نو ډېر بدترین
نه عرفان خان چې دا کوم عدالتي عمل دی یا د احتجاجونو دا لړۍ دا، زما پوښتنه دا وه چې د دې یو اوږدمهاله اثر به په هغه مرام مقصد وي چې خلکو ویل چې د دې نه پس په سیاسي استحکام راشي. په خیبر پښتونخوا کې یوه واضح ډله مخې ته راغلې ده، د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي امیدوار مخې ته راغلی دي، د وزیر اعلی د نامزد ګیم یو اعلان شوی دی، علی امین ګنڈاپور، دغه ټول جوړښتونه یا تاسو ګڼئ چې یره دا به په دې خبره باندې د دې انجام وشي چې موږ به یو سیاسي استحکام ته کم از کم په صوبه کې ورسو؟
زمانه د خیال چې د دې ټاکنو سره به په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام راشي، بلکې دا سیاسي عدم استحکام به زیاتی له هغې وجه دا ده خو چې یو دلته کوم جومات راغلی دی نو هغې به آلریډي د وفاق سره یو زورور جګړه مخې ته راځي که هغه د صوبې د حقوقو حوالې سره اولی نه سیاسي استحکامدارۍ چې دلته یو بل مینډیټ تسلیمی کی نه نور جماعتونه چې دي هغه د هغه جماعت یا د هغې د ټاکنو تسلیمی نه. دا وخت کې په اسلام آباد کې یعنی چې موږ کوم خبرې کوو، په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمان صاحب په مشرۍ کې د جیوی غونډ روانه ده او هغه په دې شکل باندې خبرې کوي چې دوی څه وکړي. هلته په وفاق کې چې کوم حکومت به راځي نو هغې کې پیپلز پارټۍ د شاملېدو نه انکار کړی دی. نو دغه صورتحال داسې دي چې بجای د دې چې موږ سیاسي استحکام راشي، سیاسي عدم استحکام طرف ته خبرې زیاتې روانې دي. بیا په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا ته درې غټ چیلنجز دي، درې غټ ستونزې دي. زما په نظر د ټولو نه غټ ستونزه هغه د امنیت ده، د لا اینډ آرډر سیکورټی ده. دویمه غټ ستونزه دلته فاینانشل کرایسیس یعنی مالی بحران دی، اقتصاد ډېر زیات کمزور دی. او د ټولو نه غټه اخیری دریم دغه د ګورننس ده یعنی انتظامی بحران دی، ځکه چې لا د حکومت جوړ شوی نه دی او دمکیانی شروع شوي دي انتظامی افسرانو ته. دا ډېر غټ درې چیلنجز دي چې راتلونکي حکومت ته پاره به وي. دا خو په صوبه کې دننه دغه چیلنجز دي د وفاق سره یا د مخالف سیاسي ګوند سره د هغوی ستونزې یا استحکام را وستل دا به یو بل غټ چیلنج وي. ستاسو سوال جی
شریار محسود صاحب چې څنګه عرفان خان دی طرف ته اشاره وکړه چې یاره د امنیت مسلې د حل کې دوس دوی ته سرک نخکاری یا نا امیدی ده یا د سیاسي استحکام د دې اثر بعد کرخي اغه غاړه، آیا د افغانستان سره چې د پاکستان کم تعلقات دي یا کم تجارتی تعلقات دي، لارې او وخبندې وي، د امنیت د خرابېدو الزامونه په یو بل لګول کیږي، د دې ټاکنو د نتیجو نه پس به هغه خواته دغه اثر کم طرف نور به خراب شي کنه د خکېدو څخه امید شته؟
زما په خیال د دې چې کوم د انتخاباتو دلته څوک راځي څوک نه راځي، د کرخې پاغه خوا یا بیر خوا چې کوم، بلکې څومره هم زمونږ سفارتکاری ده په دې باندې څه داسې خاص اثر نه اچوي. د دې وجه دا ده چې زمونږ چې کوم سفارتکاری ده په مکمله توګه د ملټري اسټابلیشمنت په لاس کې ده، نو هغه چې څنګه هم کوي که هغه په د افغانستان سره دو څنګه تعلق ساتي، دلته که څوک هم راځي هغه به فالو کوي. نو زما په نظر کې په دې حواله سره صدا سے فرق نه ګورم، خو یو کار دی چې مطلب یو کار کېدلی شي چې تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده هغه د افغانستان چې کوم اوسنی حکومت دی هلته کوم خلک دی دا هغو نژدې ورته ویلی شي، د هغو په نظریاتي تړون ورته ویلی شي. نو د دې حوالې سره څه دومره سوچ خو کولی شي، یو مطلب چې کېدای شي څه ښې خبرې راشي، د ښېګړو خبرې راشي، خو بنیادی خبره دا ده چې دا تعلق تعین به څوک کوي، د پدې حواله سره اختیار د حکومت سره شته او کنه. نو زما په نظر چې د حکومتونو سره د دې پالیسۍ یا د دې تړون سره اختیار نشته، نو زه نه وینم چې پدې وجه به څه فرق پکې راشي.
صحیح اوریدونکو، په دې خبرونه کې سره ډیر زموږ محترم خبریال او سیډون کې شمس مومن صاحب راغلي دي. شمس صاحب ستړي مشي، هر کله درته په خیر راغلي.
ډیره مهرباني خوشاله اوسئ مې صبر سره یو جهان منه
ابا چې شمس مونږ اوس خبره کوله چې د دې ټاکنو یو اړه ته ک مونږ ګورو شریار محسود سیب د عرفان خان دې دی وی چې را د کرخه هغه غاړه چې کوم د امنیت مسایل دي یا د تورونو د الزامونو کومې خبرې دي یا د تعلقاتو د بیا رغولو کومې مسلې دي افغان طالبانو سره نو راتلونکي حکومتونو کې سره هغه اختیار یا هغه عمر طاقت نشته چې په دې معاملې یا په دې مسله باندې هغه خپل د خپل سر فیصله وکړي او هغه بچا ته ګوري نو دا خبره واکیر اختیار ده او تاسو غنی چې په دې انتخاباتو نه پس دغه معاملې پکر خواندې چې کوم د تجارت مسلې دي د امنیت مسلې دي د تعلقاتو سفارتي تعلقاتو نو خو طرف ته بلار شو کنه تاسو غنی چې نور بم د حالات کړکې چن شي
ډېر مهرباني جی زما په خپل په داسې پوزیشن باندې د شکوک او شبهاتو اظهار کول چې لا نوې حکومت جوړ شوی هم نه دی دا وی سو شکل هم مخې ته نه دی راغلی لا په خپل باندې دلته کنفیوژن دی جوړ تو شروع دي مذاکرات شروع دي څوک به حکومت اخلما څوک وي نه اخلما څوک به څنګه اخلما او په دې صورت حال کې کومه د اوس نه د ویو چې رقم هم حکومت راشي او هغه سره به دا اختیار نیم زم چې ګینه دا به لګونتي پری می چې ورته ځي به نو په کار خدا وا به تر به حل وي چې رقم ته کم کم دا پته خو لري چې حکومت جوړیږي د چا په مرکز کې نو چې اوس تر څو پورې دا شک صورت مخ ته نه راغلي او موږ مخکې نه ویو چې نه بس هر څه چې دی نو دا د اسټابلیشمنت سره دی او د حکومت سره هیڅ نشته دی
اکثریت تحریک انصاف د ملاتړو یا په مرکز کې چې کوم خلکو یا کوم ګوندونو د حکومت سازای پاړه باندې دا غوی یو چانس شته چې هغه به جوړ کی د دوی د پاره د پاکستان افغانستان یا د کرخي یا د قبایلی ضلع دا موضوعات څومره مهم دي
ورځي موضوعات خو بالکل ډیر مهم دي په دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې د ګوانډي هیوادونو سره ښه تعلقات چې دي دا د هر حکومت مجبوری وي د هر ریاست لپاره دا چې تعلقات د ګوانډي هیوادونو سره ښه وساتي بیا خاص کر په داسې وخت کې چې کله دلته سی پیک شروع شوه دی بیا هغه چې یو درول شوه دی بیا په هغه باندې دوباره کار شروع شوه دی کله چې په دې خطه کې د چین په مشرۍ کې د ریجنل کنیکټیویټي شروعات کیږي او داغه په لار کې بیا مختلف قسمه مشکلات او خندان مخې ترازی داغه دوباره د ریوایول کوششونه کیږي کله چې په دې خطه نه امریکا وته دا دوباره په سناسو شکل کې هغه خپل پریزنس او خپل موجودګي دلته ظاهرول او شو کول غواړي نو دا خو ډیر زیات اهمي خبرې دي دا خو دومره جوهر پالیسی میټرز دي چې هر حکومت چې راشي نو داغه به لوبي ترجیحات به عمده شزونه یې ځکه
خوشم سے برا انتخابی وادی یا منشور کم راغلی او پاگی کی وادی پاکستان پیپل گوند آغا گوندو چی پخپل منشور کی دغه موضوعات تا اشارہ کردی وا باقی کنور منشورون منگو گورو پاگی کی دغه مسئلو طرف تا یو دا سی دیر زانگڑے توجہ نده شوی
ستاسو خبره بالکل ٹھیک ده جی خو په منشور کې د بازي خبرو طرف ته توجه نکول یا نه لیکل داغه مطلب چره هم دا نوی چیږي دا مسلو ته توجه نه ورلګيږي منشور چې دی دا خاص کر په پاکستان کې چې کله موږ خبره کوو نو دا د عام خلکو د پاره یو قسم لا په انتخاباتو کې د اټریکټ کولو دا وی د توجه او د ووټ اغستو یو کوشش شي خو چې کله بنده په اقتدار کې راشي نو هغه به هر هغه کار کوي چې دا غینه फायदा په لانګ ټرم کې هم د ملک ترسي په شارټ ټرم کې هم ورترسي اوس پاره کې دا مسلو څومره اهمیت ته ښکاره خبره ده چې کومه اکونومي خپل سترنګ ډول غواړو په پاکستان کې معیشت ښه کول غواړو دا غې د پاره به د ګوندی هیوادونو سره تعلقات او تجارت دواړه به کول غواړي په خته کې به امن راوستل غواړي د دینه بغیر د دې خطی د خلکو ژوند بدلیدې نشي
صحیح
دغه لپاره چې کوم هم ګامونه پروتکولي هغه به د حکومت ذمہواری هم وي او هغه به اولنۍ ترجیح هم پکار
صحیح په دې نظر لود عرفان خان چې څنګه شمس اشاره وکا اکونومي یا چې کوم اقتصادي حالت ته دامه حال د پاکستان د یو سیړنې د راپور تر مخه پاکستان پراتون کې لسو کالو کې 128 ډالر دا ورکول د نورو هیوادونو پراتون کې دوو کالو کې 28 ارب ډالر ادا ورکول دی آیا موجوده تاسو چې کوم پټاکنو کې رامخکې شوی ګوندونه دي نو تاسو هغه د دې جوګه غنی چې دغه چیلنجونو مقابله وکړي
یقینا شام صاحب چې کوم طرف ته اشاره کوله نو اقتصاد د خیبر پښتونخوا کې موږ ذکر کړو زیات کمزور دی او دې کولو لپاره اوس دا وخت کې زمونږ صرف او صرف انحصار په دې دی چې موږ د بیرونی امدادي ادارو نه قرض واخلو باغی باندې د صوبو وچلو دا وخت کې خیبر پښتونخوا حکومت 2500 ارب روپۍ قرضدار دی هغه د ایشیایي ترقیاتي بانک ته یا د نورو مالیاتي ادارو دی دینه تاسو اندازه وګورئ او چې کوم لاسلیک شوی دی په راتلونکي څو کلونو کې بعد دغه قرضه د 1000 ارب روپو نه زیات ورسي یعنی چې کوم ځای کې د پورا صوبي بجټ تاسو 1500 ارب روپۍ پاغي کې تاسو باندې دومره قرضه راغلی دنو دا به تاسو پوره کوي کوم ځای نه دویم دا چې کوم دلته معاشي ماهرین دي هغوی ټیم دی د خیبر پښتونخوا دومره هر قسمه وسایلو نه ډکه ده خدای په وجود دلته زمونږ د صوبې آمدن یعنی زمونږ د صوبې آمدن صرف 80 ارب روپۍ دی په پوره کال کې نو چې کوم ځای کې تاسو د پوره کال 80 ارب روپۍ تاسو د 1000 ارب روپو نه زیات محتاج یې د وفاق یا تاسو محتاج یې به د بیرونی قرضو نو په هغه ځای کې به اقتصاد څنګه ټکیږي او چې بیا دلته کم ګاونډي هیوادونه دي د هغې سره د تجارت چې کومې لارې دي هغه هم تاسو بندي کړي دي چې د هغې بحیرات پیدا بیا د دې تاجر برادرۍ ته عام اولس ته دغلته واړه واړه بزنس کاروبارونه خلکو شروع کړي هغې ته ملاویږي د مختلفو شکلونو کې که هغه د ټرانسپورټ په شکل کې وي که هغه د لیبر په شکل کې وي نو دغه سیګونه دي چې دې ته به پاملرنه کېږي خو بیا هغه خبره چې یاره دغه قسمه فیصلې هغه د صوبایي حکومت یا مینډیټ نه دی یا هغه د دوی سره د دې اختیار نشته دغه د سفارتي ذرایع به استعمال نه وړي دا وخت کې موږ د ګاونډي هېواد خبره کوو ګوره افغانستان کې رشا حکومت دی نو آیا هغې سره زمونږ تعلقات څنګه دي آیا هغې سره راتلونکي حکومت تعلقات ښه کول غواړي که نه ښه کول غواړي ښه کول غواړي نو په څه ټرمز اینډ کنډیشن باندې دي هغې نه کومې مطالبې دي یو دي د هغوی چې کومه مطالبه ده د پاکستان نه هغه بله ده چې کوم دي یو بل منلو ته تیار نه دي
او شهریار محسود صاحب ستاسو په دغه قبایلی ضلع ډیر جوور نظر دی څنګه چې عرفان خان او شم صاحب اشاره وکړه زه یو عدد شمار در کوم چې په 2021 کال کې د پاکستان افغانستان ترمنځ 803.3 میلیون ډالر د ایکسپورت امپورت یو د کاروبار حجم خودل کیږي د دین علاوه بیا دا رقم شو د غلار یار وخبندیږي د چمن دروازه باندې پرلت شروع دی تورخم دروازه دا حال دی د غلام خان دروازه انګور ډ باندې پرلت دی نو تاسو څنګه غنی چیرې دا ټول مسلې او دا ټول چې موږ ګورو ستونزې ګورو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو غواخ یو دړکه ده بیا د پاکستان د ولس د راتلونکو بنیادی سہولتونو ورکولو لپاره هم دړکه ده د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت کراځي او مونږ اورو چې علي امین ګنڈاپور داغه د لپاره نامزد شوی دی نو د هغه نامزدګي او بیا په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړښت د دې مرکز سره سره تعلق یو د غستونزې د حل کولو جوګه وي
اون خو بابر صاحب زه د مومند صاحب په خبره باندې راځم دا خبره د پریمچور خبره وکړه د افغانستان سره د تعلق په اړه سره لکه اوس تا خبره وکړه چې د 2021 تا تر اوسه پورې زمونږ په بزنس کې یا په دغه کې څومره کمای راغلی نو که وګوري زمونږ دغه پوینټس چې کوم بزنس پوینټس دي زه دا منم چې د دې نقصان څومره د پښتونخوا خلکو دی دومره د ملک اقتصاد ته هم دی خو نه پوهېږم چې دا خلک په دې خبرې باندې ځان نه پوهول غواړي نو دا 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 پوینټس دغه د زمونږ د اقتصادي چې لکه مطلب زه به د وزیرستان خبره وکم چې دلته مطلب دوه پوینټس دي غلام خان دی او انګور ادا دي دا مطلب په سو وخت هم بند شي او د خلکو چې کوم حساب کتاب دي دا بند شي کاروبارونه بند شي دغه څه خیبر دي نو دا مطلب دا د حکومتونو په لاس کې نه دي دا بندول دغه څه چې زه کومه د تعلق په حواله سره خبره کوم ګوره یو سترګې پټول هغه خو یو بل خبره ده موږ دا غواړو چې په دې ریاست کې د سیویلین بلادستی راشي دلته تعلق دا غو تعین کول دا چې زمونږ کوم سیویلین حکمرانان دي هغه وکړي زمونږ خو دغه سوچ ته دغه مو یو امید هم دي دواګانې به هم کوو خو که په حقایقو کې ګوري نو دې کې دا چې کومه پالیسۍ دي دا زمونږ د سیویلین چې کوم حکمرانان دي فیل په دې په اوس و تر اوسه دا کېدای شي چې راتلونکو انتخاباتو نه بعد دا حالات بدل شي خو تر اوسه پورې
داسې څه ممکنات نه ښکاري چې سیویلینز دې دغه پالیسۍ جوړې کړي.
شمسیب دا شریعت صاحب ډېره مننه موږ سره اوسې. شمسیب دا د پښتنه به داسې وکړو چې یاره د پاکستان چې کوم په خاصه توګه افغانستان سره تعلقات دي نو د هغې څومره برخه که سفارتي تعلقات دي، تجارتي تعلقات دي، د ولسونو تعلقات دي، د دې تر علاوه د امنیت په اړه باندې مسایل دي، نو په دې کې د سیویلین حکومتونو یا د منتخب شوو حکومتونو د هغوی څومره ونډه ده، برخه ده، د هغوی څومره اختیار دی او چې کوم د اسټبلشمنټ طرف ته اشاره کیږي. څنګه چې شریار محسود ویل چې دا لارې ولسونه نه بندوي، دا خو امنیتي سرتیری دي او بندي کی او بیا وی بیا کولو کی، نو څومره لاس دی د دواړو غاړو؟
مجید بابر صاحب، دغه سره خو زه اتفاق کوم چې په دغه پالیسی جوړولو کې د سیول حکومت کردار ډیر کم یا د نش برابر وي او د اسټابلیشمنت کردار پکې ډیر زیات وي. دا خو کار خبره ده، او خاص کر زمنګا چې د چاینا سره د انډیا سره زمنګا کم تعلقات یو، د افغانستان سره چې کم زمنګ ګوندی هوا دی، نو په دې باندې غوړ ډیر زیات چې دی اسټابلیشمنت اثر انداز کیږي، په دې کې هیڅ شک نشته دی. او تر کومه حد پورې چې د افغانستان سره د تجارت او د پولي بندولو تعلق دی، نو زه به دا هم په ګوته باندې کوم چې دغه صرف زمنګ د اسټابلیشمنت یا زمنګ د پولي باندې چې کوم موجود فورس دی، دا وی په غلطیانو یا دا وی په حکومت باندې هم نه کیږي، بلکې دا غي نه زیات خدا د افغان طالبانو په دې وخت کې، خاص کر څنګه ته د طالبانو حکومت ته، نو د افغان طالبانو چلته په بارډر باندې کوم ولا خلک دي، دا وی په حکومت باندې بار بار بنديږي. لکه که فرض کړه په میش کې یو ځل چې د پاکستان والا کسان وی چې موږ بارډر بندوولو، درې ځل چې نو وی چې موږ بارډر باندې کولاو وی موږ بند ساتو.
نه خدا خو اشاره کوي، شمسیب دا دې ته اشاره کوي چې هغوی سره زمونږ ډېر نږدې تعلقات نشته، یا زمونږ هغوی سره د معمولی یا غټو مسلو د حل کولو لپاره یو پراپر د رابطې ذریعه نشته چې هغه د سفارت د لارې کیږي، د سیاسي حکومتونو د لارې کیږي.
ګوره مجیدابر صاحب، په دې کې څه شک دی چې په یو داسې حکومت چې هغه په دنیا کې لا اوسه پورې یو ملک هم ریکګنایز کړی نه دی، لکه هغوی تسلیم کړی نه دی. دویم دا چې د هغوی ډیپلوماسي په ټوله دنیا کې د نش برابر ده، سیوا د دوه څلورو ملکونو نه چې هلته د هغوی سفیران هم په هغه زاړه دور والے ناست دي، یا اوس چین دی بل اور صرف دا وی د سفیر نه چې اسناد واغیسل په ټوله دنیا کې اولنې ملک دی چې چین دی سفیر قبول کو اسناد یې نه واغیسل. دا وی سره په ډیپلوماټیکلی خو هغه خبره تر وړو هغه گنجائش او هغه پوزیشن دی نه څنګه چې نړۍ د نور ملکونو سره کیږي، چې پای کې تجارت هم شامل او پای کې نور بیا چې د تعلقات هم شامل. بدقسمتی دا چې د پاکستان په دغه پوله باندې دغه گیټ بندول اعلان کې تاسو پته ده چې په عالمی تعلقاتو کې سرحد بندول چې دا ډېر په های اپ لیول باندې کیږي، دا د په دغه ځی باندې موجود چې نو د سوګیدار د لیول کار خو نه دی کنه.
صحیح وای، بالکل، دا پالیسی میټر دی،
دا پالیسی میټر دی. زموږ بس قسمتی ده کزه تا ته مثالونه درکمه کنه. زما یو ملګری اوس پرون نابل ورزم د افغانستان نه واپس راغلی دی، هغه یو دوه میاشتې مخکې راته او هغه چې په کوم انداز کې د نیمو کسانو ته گیټ کولاو کو او پاغه گیټ باندې موجود یو کس اخیره کولاړ او غلط نه پېدم تاسو زه ګورم چې تاسو ځوان اړه ولې شي.
صحیح،
ته ماته وایې چې دا د دوه ملکونو تعلقات او موږ ته به ګوندې وادونه وي، موږ ته به چې د اسلامي ملکونه وي، موږ ته ضرور ولې ملکونه وي چې پاغه باندې د تعلقات نه هج دغه سی کنه، چې هغه کی مطلب د ټوپک په زور باندې بندیدل او کولاویدل وخت وخت باندې کیږي، نو دې ته
موږ تعلقات نشو ویلې. صحیح، او په کار د چوغد محل پالیسی په دی حواله سره جوړ شي، او داغي د حواله سره دواړو حکومتونو د دواړو دولسونو نمائنده حکومتونو په غي باندې لاسلیک کی، او دغه اوریدونکو د کرخه په غاړه خبرونه روسته نیمایي به مونږ تاسو ته ټلیفون د پاره کولاو. تاسو د مونږه چې کوم درانه محترم میلمانه دي، مونږ سره په دې خبرونه کې د شمس مومن صاحب دی، سیړنکار دی، خبريال دی، عرفان خان دی، خبريال دی، په هغه په سیاسي پرمختګونو نظر ساتي، شریار محسود صاحب دی، خبريال دی، هغه مر سره دی. تاسو د دوینه پښتنیم کولای شي یو وړي د مینه پس راځو ملمانه در سره ناسوي، او په دې رابطو مون سره تاسو رابطه کولای شي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 215 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه ته زنګ وهه
00 340 100 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
مشال ریډیو ته وګی د کرخې په غاړه خبرونه ده. په خبرونه کې موجود ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام، امنیت، ګوندی هوادونو سره تعلقات او د دغه سوبې اقتصادي صورتحال او د ولسونو ته د سہولتونو په اړه باندې د دې ټاکنو سره اغیز کېدای شي. په دې خبرې کو شمسمون صاحب را سره او عرفان خان او شهریار مسعود صاحب را سره دي. عرفان خان، تاسو یو خبر او کا د دړکو چیره داسې کسان یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي داسې کسان انتخاباتو کې دي ټاکنو کې بریالي شوې دي چې هغوی د اوس نه بیوروکراسي ته، پولیس ته، یا هغو خلکو ته چې په دې تیرو د اتو نهو میاشتو کې هغوی سره چې د بدلی خبره کوي، د انتقام خبره کوي، نو یو خو کدا وایي چېر دا کومو کومو خلکو دا کوي لري که تاسو ته اسانه وي او تاسو په ګوته کولی شي. او بل مې دا خبره کوله چې آیا د تحریک انصاف دا څومره چې راغلي خلک دي، دوی په یو ټغر، په یو خبره، په یو موضوع، دوی یو ځای دي کنه؟ د دې په منځ کې هم څه اختلاف؟
اولنې سوال جواب په دغه کوم دړکی ورکی، دمکی ورکی، نو هغه چې هغه شخصیت شامل دي چې د چا نوم د خیبر پښتونخوا د وزارت اعلی د لپاره ټاکنه شوې ده،
علي امین ګنداپور،
علي امین ګنداپور سه هغه یو بیان بخیر جاری کړ او هغه دمکی ورکړی و بیوروکراسي ته، پولیس ته، چې زه تاسو سره خوښ شم چې موږ خو کوم لفظ استعمالو، یعنی زه تاسو نه لري هر څه بدلی اخلم چې کوم تاسو ظلمونه د تحریک انصاف د خلکو سره کړی دي. یو هغه دویم چې دا وخت کوم د تحریک انصاف په قومي سطح باندې نوی لیډر جوړ شوی دی، شریف افضل مروت، نو دا هغه یو ویډیو د کانفرنس دوران کې هغه دا خبرې کړې وی راغلي، دا هغه ویډیو چې هغه د دم چاینی ورکړي. دا هغه نه علاوه د تحریک انصاف یو پخوانی پخشي وزیر شریعه رفیدی صاحب هم دغه دم کی دړکی ورکړي دي. دا صورت حال چې کله مخې ته راغلی دی او بیا دلته چې کوم انتظام چلوونکي خلک دي، یعنی د سیول بیوروکراسي ذکر کوو، نو یقینا هغه دې ته سړی په خپل نظر باندې نه دي کتلي، او په هغه کې دننه هم یو تشویش یا یو داسې یره یا یو داسې د تاغي تحفظات دي چې که فرض کړه داسې نظام دوی چلول غواړي، نو په هغه کې خو سیول بیوروکراسي دې سره کار کولو ته تیار نه دي. یعنی که دلته نه دغه آفیسر وي او هغه د دوی دغه رویه وي، نو دا به ډېر د نظام چلول به ډېر زیات دوی ته ګران شي.
اکثریت ملو شوی
بالکل هغه دي خوشاله دي، خو څه سټونه چې کوم څه نشستونه دي هغه د دینه یو شو کسان نو تری دي هغه د پیښور شپږو سټونه دي، یا هغه بنور زلو کې دي، نو هغه دغه د احتجاجونو د روان دي، هغه وځتا هم موږ غټلې دي چې کوم قام 15 سال ختم دی یو سل ختم را روان دي، اوس یو کم 50 سم را روان دي، هغه کې هم تاسو ګورئ نو نتیجې دي زیاتې بدلې دي. موږ د پیښور یو حلقې فارم کتل اوس نو هغه کې چې اولنې نتیجه کوم راغله، هغه کې امیدوار 50 زره وټه غستو چې اوس کوم بل هم
تاسو غنئ چې دا ډله یا چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي ځانته وایي چې دا غوي ملاتړ ورته دي، نو دا به په یو ټغر، په یو ایجنډا، په یو خبره راغون شي په دې صوبه کې، به بیا خو هغه د اختلافاتو خبرې نه چې عاطف خان به د محمود خان خلاف خبرې کولې، شهرام ترکای به د بلچا، اوس څه حال دی؟
نه دا یو مسله رامخې ته ده او هغه مسله په دې باندې رامخې ته ده چې لکه اوسه پورې څنګه دغه نوم دوی مخې ته راوړی دی د علي مین ګنډا پور صاحب نو د هغې سره چې کوم دغه بله ډله تاسو یاد کړه د عاطف خان یا د شهرام ترقی یا د بل نو هغوی د ملکان ډیویژن د تحریک انصاف یو منتخب رکن د هغوی په حمایت کې دي او هغه چې دا د وزارت اعلی لپاره امیدوار
نه بابر سلیم سواتی یادوي
نه شکیل خان
شکیل خان
دا هغوی هغوی دغه ډلې چې دی نو د هغه شکیل خان نوم باقاعده عمران خان صاحب ته هم ورکړی دی زمونږ هغې سره خپله خبره وشوه نو هغې ته هم قابل قبول نه دی دی امین ګنډاپور صاحب نوم په پارټۍ کې دننه یو ډلې ته بلکې دوو ډلو ته هم قابل قبول نه دی خو دا ده چې اوس هغه پارټۍ مشر یم د عمران خان فیصله ده یا د هغه خبره ده نو بیا دی مجبوراً هغوی تسلیموي خو مزاحمت تو زما په خیال چې هغه په پاتې کې اوس هم جاری دی او هر یو خپل کوششونه کوي او نه صرف په پاتې کې دننه بلکې چې دلته کوم طاقتور ادارې دي یا خلک دي نو هغې ته هم علي امین هغه شانتي قابل قبول نه دی او هغې هم په دغه جماعت کې نورې ډلې جوړول کوشش کوي چې یو بل امیدوار راشي د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې دا وخت کې د صوبې کوم صورتحال دی نو هغې وایي چې
د خ نامزدګی نه دا اوسی عرفان خان موږ سره اوسی شهریار صاحب چې کوم په قبایلی د لوکي ډومبنه پارلماني ټاکنې وی او پاغي کې دا تمه کیده چې د غلطه کې کوم د پخوانه کوم انفلوئنشل یا په داسې معاملاتو کې اثر انداز کیدون کې شخصیت دا غوي به یو نتیجه راوځي خو موږ وکړه چې را په قبایلی د لوکي هم هغه کسان یا هغه غړي منتخب شوی دي چې هغه ته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه سو نو تاسو غنی چیرې دا قبایلی د لوکي ولس هغه د ملکای د نظام د قبایلی نظام او دا غینه د یو شخصیت په خبره باندې ټوله قبیله د یو طرف ته ودریدل هغه روایت د ختمېدو په حال کې دي
ما هو د هلکو په حواله سره خبره وکړې کنه په مختلفو هلکو په مختلف حالات کې دلې شي کنه زمون په ساوت کې یدا زمنم چې دلته لږ حالات د پی ټی آی په حق کې وکنه خو که په شمالي وزیرستان کې وګوره حالت د ډېر په غټه توګه د دانلې هم ویډیوګانې هم په سوشل میډیا بتا سو کتلې وي د سره سره چې کوم فارم 45 دی دغه هم په دې کې نتایج د موسم داور په حق کې دي کنه نو البته چې کومه خبره کېدلې هغه دا وی چې ردو په دې اعتراض نه لري چې اورنګزیب وزیر دی اسمبلی تلار شي خو ورستو دا سوچ هم بدل شو لکه چې کوم جیوایوال ایم ان ای جوړ شو دا غي په حواله سره دو اگر کار چې کوم سوشل میډیا پترو باندې دو خبروي پاغي
شریعه صاحب دا خو تاسو د شخصیتو خبره کوي لکه عموما په قبایلی د لوک چې په خوا کم یو نظام بو یو روایت بو د ما پښتنه دا و چې آیا هغه د دې ټاکنو نه پس کاری چې هغه د ماتې دو په حال کې د خلک د نظریې او د ایجنډې او د منشور په بنیاد باندې اوس ټاکنو کې برخه اخلي
کل تک د زمونږ د پښتنو د ټولو خو د قبایلو دا زیات یو غدي کنه لکه د پی ټی آی په حواله سره د یو غ جوړ دی چې یره دا عمران خان چې کوم دی دا د طاقتور خلکو خلاف ولاړ دی چې دا غو خلاف په پاکستان کې بل څوک نشي ودرېدل نو دا ځلې چې دا کوم نتایج را روان دي لکه څنګه په پاکستان په پورا ملک کې را روان دي دغه سه قبایلی سیستم کې هم دا ډېر اثردار طور باندې راغلي دي په قبایلی سیمو کې هم نو دا ویلې شي چې په دې کې فرق راغلي دي
صحیح شم صاحب تاسو نه دوه پښتنه مهمه یو خو دغه شریعت محسوس صاحب چې کوم پښتنه تاسو هم د قبایلی دي سره تعلق دي د ډیرو مدونه دغه سیمه ګوري نو آیا تاسو غنئ چې راغه قبایلی نظام د یو قصې د یو ملک د یو قبیلې د مشر په وینا ټوله قبیله یو طرف ته ودریدل او بیا په خاص توګه په ټاکنو کې بیا د دې ترڅنګ یو بل مهم مو پښتنه چې ایمل ولی خان وایي چې را د ایمل ولی خان یا دغه پښتون کم پرسته ګوندونه چې کوم د پښتنو په نوم سیاست کولو هغه د پارلماني سیاست نه مونږ داسې وکړل چې د 13 کالو نه داسې د وټو په حال کې دي دا وی اثر پاتې نشو آیا دا وجه دا وا چې دا محل د پښتنو په نوم باندې په خیبر پښتونخوا کې پښتون ژغورنې غورځنګ هم سیاست کوي ان ډی ایم چې ملي جمهوریت غورځنګ دی هغه هم سیاست کوي دا راز عوامي نېشنل ګوند هم دا خبره کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې په بلوچستان کې هغه کوم دوه برخې شوي نو د پښتنو مشران چې په یو ځای نو درېږي نو پښتانه څنګه یو ټغر ته یو ممبر ته یو ځای ته ووټ ورکي نو د پښتنو مشرانو سیاستدارانو اختلافات او په قبایلی دلو کې د روایت په دې اړه باندې کتاب شوی
مهرباني مجید بابر صاحب، اول دغه استاذ کوم اولنۍ پښتنه دا شهیار محسوس صاحب نه هم تاسو پښتنه وکړله، بالکل دا ستاسو سوال هم پکته او جواب هم دقه دی چې نوې کل نوې دور او بیا خاص کر د انضمام نه پس چې کوم بدلون راغلی دی په دغه قبایلي ضلعو کې چې په 1999 کې کوم سړی سر ووټ خلکو ته ملو شوی او بیا په 2010 کې چې سیاسي ازادي خلکو ته ملو شوله، نو دغه انضمام نه وروسته چې دی اوس هلته مکمل یو قسم لا د سوچ انقلاب راغلی دی، او هغه مخکې چې کوم خاندانی او قبایلي سیستم او مطلب دا چې د شخصیاتو پسې هغه سې تلل، نو هغه شیزونه مکمل دی، نوی کل دی، نوی نسل د هغې بالکل بېخونی وکړل، هغه شی ختم دی. لکه په دې وخت کې هېڅ قسم د مشر په خوله باندې په وینا باندې چاله وټر کول انور خو سوی چې ایون خپله زنانه چې دی هغه د خپل خاوند په خوله باندې هم شاید وټ چاله نه ورکوي، او وی دا احساس شوی دی چې زه کله دننه وټ اچوم نو په دغه ټایم کې ما سره نه خاوند ولا نه را سره رور ولاړ دی نه را سره پلار ولاړ دی، لہذا که د هغوی په ذهن کې څوک هم جوړ دی نو هغه وټ په خپله خوښه باندې ورکوي، همدغه شانتې زوی د پلار په خوښه باندې نه ورکوي، ورور یې د ورور په خوښه باندې نه ورکوي. دغه موجوده چې کوم نتایج راغلل دا د دې خبرې ډېره واضحه نشاندهي ده، نو په دې باندې خو نور څه ویل نه غواړم. زما په خیال دا هغه حقیقت دی چې دا موږ ټول له تسلیمول پکار دي.
چې کوم
پوښتنه جواب درکړم، دغه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه په دې باندې، ما بخل ما پرون هم په دې ایکس باندې لیکل کړی دي چې زمونږه پښتانه او خاص کر د قوم پرستۍ په نوم باندې سیاست کوونکي جماعتونه او هغه لیډران چې هغه په خپلو کې په 13 کالو چې کوم صورتحال دی یا د 15 کالو چې کوم صورتحال دی، د دې باوجود هغوی په خپلو کې په یو ټغر باندې نشي راغونډې دی او د قوم په نبز باندې لاس نشي ایښودی او هر چا ځان لا د یوې نیمې خښتې جومات جوړ کړی دی.
بالکل.
او وی چې یاره زه دې پکې لیډر یم، بل کس وی چې زه چې دی نو زه دې مشر یم، او دریم کس وی چې نه ته به ولې مشر په کاره کې هم زه دې مشر یم، نو د هغې نتیجه به همدا راوتله دا کوم چې نن دوی ته وړاندې دي. او ګوره د 2013 انتخاباتو کې دوی ته انډیکیټر ملو شوی و، په کار دادا چې داغې نه پس دوی په یو ځای باندې ناست وي، او دا 13-14 کاله دوی په دې باندې غور کړی وی چې په 2013 کې زمونږ د ناکامۍ اسباب او وجوهات څو، آیا مونږه د خپل پښتون قوم په نبز باندې ولې ګوته کې نه خوده، مونږ د هغوی نبز ولې معلوم نه کړی شو چې زما ځوان کول څه غواړي، هغوی کوم قسم سیاست غواړي، او هغوی زما نه څه مطالبه ده چې زه د قوم پرستۍ دعوه کوم، زه د صوبې د حقوقو او د وسایلو خبره کوم، نو هغه که موسف داول کوي، هغه که ایمل ولی کوي، هغه که حیدر خان کوي، هغه که آفتاب خان کوي، او هغه که مشتاق صاحب کوي، نو په کار دا و چې زمونږ خو دې کم از کم اجتماعي موقف یو درې سلور پوینټ ایجنډا خو دې زمونږ مشترکی کنه.
صحیح.
نو چې کله هغه هم نشته دی، او بیا خاص کر چې کوم د ټول نه غټ سیاسي ګوند د ایمل ولی صاحب په کوم انداز کې دا مشري کوله چې نن به په منظور پښتین او په محسن داوود تعریفونه به کول، سبا به بیرته واپس ته هغوی پسې خبرې کولې، نن به په اسټبلیشمنټ پسې چې دی نو کنزل کول، په درېیم ورځ باندې به بیا د هغوی په خوښه باندې فیصلې کولې.
نو شمس صاحب، ستاسو مقصد او مطلب دا دی چې دغه سیاسي مشران چې کوم دي دا د دې ټاکنو کې د ماتې یا د پښتون اولس دا ویشلې منډیټ دا د دې سیاسي مشرانو د خپلو غلطیانو نتیجه وه؟
بالکل جی، زبردست ما چې کسل فیصد نه نو 80% خو کم از کم د دوی د خپل غلطیان نتیجه دی.
صحیح.
او ګوره زه درته بل ډېر لاند مثال در کوم، په دې باندې به اکثر زمونږ د قوم پرست ملګري بیا خفه کیږي، هم اعتراضات هم کوي موږ باندې، لکه ته 13-15 کاله کې راواله، 15 کاله پرېږده چې 13-18 میاشتې کوم د پی ډی ایم حکومت، او په دې کې کم از کم درې ځل به چې دی ایمل ولی خان د وزیر اعظم سره ملاقات کړي، درې ځل څلور ځل په دغه درې ځل ملاقاتو کې د ده سره مرکزی سینر نائب صدر چې دی وخت اکټنګ نائب صدر او چا چې اوس استعفا ورکړه درونکي صاحب، او میا افتخار حسین صاحب چاته چې د عوامي نېشنل ګوند د ټولو نه ښه سهره ویلې کیږي، مخ ورته ویلې کیږي چې دا دواړه د تا سره په مرکزی ملاقات کې د وزیر اعظم سره په ملاقات کې موجود نه، او تا سره خپل ذاتی ملګري او یاران دوستان ته ځان سره هلته بوزي چې هغوی ستار پاټۍ خل هم نه پېژني چې دا تر څوک پورې ملاقات کې ناست دي، او هغه په ټي وي باندې چلیږي. یعنی ته ماته ده ووایه چې دا انتخابات تیر شو که نه 2023
تاچر ته یو ځکه دغه جلسه کتلې چې پای کې حیدر خان او ایمل خان په یو ځای باندې پسټیج ولاړ دي او تقریر نه کړی دي.
نو دا کوم طرف ته اشاره کوي؟ د دې دواړو اختلافات
دا دار دي دیس دار دي دواړو خپل اندرونی اختلافات چې هغه پوری تور باندې حیدر خان استفا ورکلا کړ دي نو سو انکار کوي. نو زما په خیال چې هغه د نور پګوته پټولو کوشش کوي او نور پګوته باندې نه پټي.
صحیح. عرفان خان چې کوم مونږ ګورو د تحریک انصاف دی چې کوم پلویان راغلي دي یا چې کوم لاتړي خلک منتخب شوی دي، آیا دا تاسو غړی لکه ډیر خلک دا وایي چې دا ځوان کول دی، لکه څنګه شم صاحب خبر او کا شهریار صاحب خبر او کچ ځوان کول دی، ځوان کول دا ټول تختی الټه کی، ځوان کول دا ټول پخوانی سیاستدان سیاستداران او سیاستوالان دا ټول اخوا ک نوې کول راوستو، دا نوې انتخاب چې کم دی دا د پښتونخوا د بنیادی مسلو نه خبر خلک دی؟
دا یقیني اور ګران پښتنه ده کفر دغه ځوان کول په خیبر پښتونخوا کې د انقلاب غوړي، دغه ځوان کول په پنجاب کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي، دغه ځوان کول په بلوچستان او په سند کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي. یاره دغه عمران خان صاحب بیانیا نریټیو چې دی نو یو عمران خان دی یو بیانیا ده، د پښتونخوا خلکو ته هغه قابل قبول ده، هغونه ګڼ شمېر کې د خلک راولي، خو د پنجاب خلکو ته قابل قبول نه ده، د سند خلکو ته نه ده، د بلوچستان خلکو ته نه ده. دا یو ځان ته ډېر غټ ډیبیټ دی چې آیا کم دغه د قوم پرست جماعتونه دي هغه لیډرانو د وخت سره ځان بدل کو ک نه کو، دا یو بنیادی سوال دی. دا کتل په کار دی چې کم د تحریک انصاف بیان یو یو انټی اسټابلیشمنت او انټی سټیټ او یا چې څو هم په خپل بیان یو باندې کلک ولاړو د اول نه اخیره پوری، او د هغې نتیجه دغه د خلکو مخې ته راوستله.
نه عرفان صاحب، دوی ته دا رائے چې ورکړل شوې ده، دا آیا دا چې تاسو کوم ټکی استعمالوي چې په دې بیانیې دي ته دا منډیټ ملو شوی دی، نو د پښتونخوا چې کوم ځایي مسائل دي، بنیادی مسائل دي، دا تاسو مرته اشاره وکي، د هغې نه خبر دي دا خلک؟
بالکل نه دي خبر. ما چې څومره پوری ناقص رائے دا یا علم دی، نو د هغې مطابق دا دي چې دلته خو چا نه په منشور باندې ووټ ورکړی دی یو پارټۍ ته یا یو جماعت ته، نه چا په مسائلو او نه چا هغې ته د هغې په کردار یا په کارکردګۍ باندې ووټ ورکړی دی. که تاسو دغه پیمانه ګرځوئ، نو تاسو راواخلئ د دریو ټینور یعنې د دریو حکومتونو چې چا څومره کارونه کړي دي، دغه خلک د دې ښېګڼو نه بالکل بې خبره دي. هغه صرف هغه یو لار باندې روان دي چې کوم لار هغه سی دغه یو جماعت خودلې دا هغه نریټیو هغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا په نورو ذریعہ باندې دغه خلک چې د هغې نه د امنیت سره کار شته، دغه خلکو نه د موټروی سره کار شته، دغه خلکو نه د ګرانۍ سره کار شته، دغه خلکو نه د سکیورټي او لا اینډ آرډر او نه د ګورننس اور دی ایس سیزونو سره کار نشته، نه د هغې د بیروزګاری سره کار شته. دغه ووټر چې دی نو هغه بلایندلی یعنی ډېر هغه طریقې سره په هغې باندې اعتماد کوي او دا ووټ ورکوي. یعنی دې کې چې ډېر داسې زه به تاسو ته لکه د خپل خلکو مثال هغه دا درکم، لکه خلک د هغې خپل امیدوار پېژندو نه چې دا څوک دی څوک نه دی، خو هغه په دغه طریقې سره ورکړی. یو مثال دی وقتی چې کوم دغه دوی نه د بیټ نخه واغستلی شوه او د دوی نه مختلف امیدواران ولاړو، څه د پاسه 200 د 200 نه زیات انتخابي نخې ورکړی شوې وې د دوی امیدوارانو، لا چې هر یو امیدوار له بدل نخه و. تاسو د دوی هغه ټیم ته وګورئ، هغه سوشل میډیا ټیم ته وګورئ چې هغوی په دې څو ورځو کې دغه هر یو نخه چې دی نو هغه بیټ ثابت شوه.
صحیح وایي،
یو کوټ دا خبره
ورسوله. عرفان خان صحیح صحیح، عرفان خان مونږ تاسو پوینټ راغو دغه اردو شهریار محسوس صاحب چې کوم شهریار محسوس صاحب چې کوم عرفان خان خبرو کې چې د انټی اسټابلیشمنت یا د مقتدر قوتونو یا د هغه ادارو چې مونږ ورته دا ویګ نمونه الو اسټابلیشمنت په اصل کې خود پاکستان پوز یادیږي، نو اغوی خلاف چې کومه بیانیا عمران خان جوړه کړې و داغي په بنیاد خلکو دا وټور کو ځکه اکثریت، نو دغه بیانیا خود منظور پښتین هم دا دغه بیانیا د محسن داوړم وا هغه ال ته ول ترانسلیټ نشو شریعت سے
کوم خبر اوکړه؟ جی جی
آواز در جی او جی
په دې کې څه شک نشته، عرفان خان چې کوم خبر اوکړه هغه په دې ول سره ډیره ښه خبر اوکړه، او مومن صاحب دا انټی په ول سره چې کوم خبر اوکړي بالکل زه د دې سره ډیر حد پورې زه اتفاق لرم. مسله دلته کې دا راغله لکه د انټی خبره راغله، دلته زمونږ چې کوم قوم پرست پارټۍ دي دغه خپل چې د دوی منشور وو د یو نظریه وه د ډېره وخته را روانه وه، په دې مس کې دو ذهن ته سوچ ته دا فکر ورغې زما په نظر چې کېدې شي مونږ په دې طریقې باندې کامیاب شو چې خپل چې کوم زمون نظریاتي لار ده.
شهریار مسیح صاحب هغه پوینټ هغه زما پوښتنه تاسو نه داوه چې تاسو تعلق هم دغه ضلعو سره علي امین ګنډاپور بریا ترلاسه نه کا دغه راز د دغه نظریه چې کوم نور امیدوارانو هغه د محسن داوړ هغه متنازع د نتیجې داسې مونږ نور سیمو کې ګورو چې هغه کسان چې کوم د ان ډی ایم په نوم ولاړو یا او دغه بیان یې هم دغه بیان یې ده هغه الټر ټرانسلیټ نشو ولې
دیکھے گورو دا تحریک انصاف چی کم یو غدے دا عمران خان چی کم یو ذاتی فین بیس دا غد دیر زیاد تی اور دیر غد تی اور غد خبر دا عرفان خان دا چی کم پا سوشل میڈیا بانے دا دو کم ترکت تی دا غد سی دا چی کم دا منگا کم پرستا اگر دی دا دو پا نظریاتی لیول بانے دو کی کلیریٹی نشتا دو دا فیصلہ کام تا نشی ورکولے دا غد نشی ورکولے چی منگ وارو سو نو پا دا حوالا سرا میانه زما په نظر دا چې کومه کوم پرستا غدي د دوی د خلکو پیدا غدي چیرې مطلب د دوی په افکار او کردار کې فرق دی کو غوري اوس ټایم کې چې سمره هم فرق راغلی دی دا هغه وجه ده چې عمران خان په جیل کې دی هغه ته سزاګانې ورکړيږي نو خلکو ته دا ثابته ده د خلک دا منی چې کومه بیانیه ده تحریک انصاف ته چې مطلب دغه عمران خان نیولې شوی هم دی او سزاګانې هم ورته ورکړيږي نو د دوی دا چې کوم نریټیو دا د استابلیشمنت خلاف دا ډیره زیاته طاقتوره ده چې په هغه کې دا نور چې کوم زمونږ کم پرست بندونه دي یا تنظیمونه دي د دو بیانیه پکې پټه شوله.
آیا داسې سرک داسې امید ښکاری چې څنګه کومو خبرو ته مونږ اشاره وکړو چې یاره پښتون کام پرست په خاصه توګه عوامي نیشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کومو اختلافاتو ښکار دي او دا غي چې کوم مونږ ګورو چې ټوټې ټوټې شوي دي او بل بل شوي دي ځان لستا شو خبره د یونی مخخت جماعتونه جوړ کړي دي سرک امید شته داسې شخصیت شته چې دغه ټول په یو ټغر په یو ځای راغون کړي د دوی ترمنځ اختلاف ختم کی
مجید بابر صاحب ویل کیږي چې مایوسی خو کفر دی مایوس کېدل خو نه دی پکار هغه د اردو د شعر یو مثال چې زرا نم هو تو یې مټي بڑی زرخیز ہے ساقی زبدو ما چې دا موجوده چې کوم بدلون راغی د ووټ په ذریعہ باندې زو ته پوره من انقلاب مې یو قسم لا څنګه چې وختیم تاسو ویل عرفان خان هم خبر وکړه چې دغه ووټ خلکو د استابلیشمنت خلاف ورکړی دی عمران خان لا سره د دې چې غیر نور هغه خلکو لور نه کوي چې څنګه تاسو ویلې چې رم حسین داوړ یا نور خلک دي نو هغه ور نه کوي خو به هر حال عمران خان او دغه ملګرو لای چې دی ورکړی دی د دې چې کوم الله دې نکي چې زما دا خبره ټیک شي خو چې د دې کوم منفي اثرات به پر روان درې څلورو پنځو کالو کې دا صوبا د کوم حالاتو سره مخ کی د دې په نتیجه کې یقینا چې داسې خلک به را پیدا کیږي او هغه به په دې سوچ باندې مجبوریږي چې هغوی دې یو شی بغیر د یو کېدو نه د پښتنو وسایل چې دی هغه کور ته راوړل او خپل حقوق حاصلول د دې هیڅ امکان نشته دی نو اوس ګورو به چې دغه د عزت پګړۍ دغه د درناوي دغه پګړۍ چاته نصیب کیږي په موجوده کسانو کې خو زبردوی دانه هم نشته دی خو اصلي خبره دا ده چې په خپل نفس باندې خپل خودل دي یعنی خپل مفادات شاته کول دي او قومي مفادات مخې ته راوړل دي او دا غیر لپاره چې څوک څومره د غټي پاټای والا دي څوک څومره د غټي هدي والا دي اغلب قرباني ورکول په کاری او اغلب د مشرۍ کردار ادا کول په کاری دغه کردار وړو وړو پاټو مخکې ډیر کوششونه کړی دي افضل خاموش صاحب کوششونه کړی دي یا مطلب محمود خان تغزی او ځل نیم چې دغه کړی دي خو هغه هم هغوی خپل د همخیالو کې بیا مطلب دا چې خپل منون کې خلق را غون کی نو دغه د مسلې حل نه دی نه مسلې حل بدای چې اسفندیار خان اوسم ټیک دی چې مطلب دا دی بیمار دی په کور پروت دی خو داغه خبره ته خلق قدر ګوري افتاب خان که هر څومره چې دی الیکشن مېلی خو قوم داغه خبره ته یو درنه ګوري هغه درنه
شپ سب تاسو غنی چې په دې لکه دا چې کومه بیانیه تاسو د وسایلو خبره کوي د سوبې د ګټو خبره کوي دا چې کوم ګوند یا د نوی خلق یا د تاسو چورته کم د انقلاب نوم ورکو دغه خلک آیا دغه بیانیه دغه ایجنډا دغه منشور خپلولې شي او غوی د خپل سیاست دارومدار په دې جوړولې شي او د دې سوبې د پاره کوي خپل کردارونه وي نو تاسو نه غنی چې یاره پخوانی کم سیاستوال پخوانی کم ګوندونه دی هغه ډیر شاته لاړ شي
نه جی دوی ځکه نشي خپلولې چې دوی د دوی چې کوم مشران دي هغوی په دې نوم باندې سیاست نه کړی دی نه هغوی دا د پښتنو هغه سے حق ګڼي. یعنی عمران خان خو مطلب دا دی چې څلور کال په مرکز کې حکومت وکړو او دلته هم د هغوی حکومت و. ما ته څوک ثبوت کی چې مخکې په د نواز شریف په حکومت کې چې کومې د نیٹ هایډل پرافټ چې دی نو هغه صوبې ته ملاوېدو آیا عمران خان هغه هم ورکړی دی خپلې صوبې ته؟ هغه لیولې ورته هم نه دی ورکړی. یعنی هغه عمره پیسې ورته هم نه دي ورکړي کومې چې د نواز شریف صاحب په دور کې ورته ورکړی شوي دي. نو د هغې نه پس اوس هم فرض کوو حکومت د هغوی په مرکز کې راشي او دلته په صوبه کې د پی ټی آی حکومت وي، نو زما 100% هم دا امکان نشته دی چې ګینې صوبې ته به خپل حق بیا هغسې ملو شي. د هغه دوباره کوشش به دی چې هغه دی په پنجاب کې هم دغه شانتې خلک خپل ملګري کې دغسې انقلاب دلته هم راولي، څنګه چې په پښتونخوا کې راوستی دی د مثال په طور، او پښتانه هغه پوهېږي په دې باندې چې پښتانه ماله هسې ووټ راکوي، هغه په ما باندې مین دي، هغه زما په کارونو باندې نه دي مین، زما په نظریه باندې نه دي مین، زما نه مطلب څه توقعات د هغوی نشته دی، خو هغه ماله ووټ راکوي، خو زما سیم چې دی نو عاشقان دي، نو لهذا نور خلک خپل عاشقان جوړول پکار.
صحیح، ډېره ډېره مننه. ډېر پراخ بحث دی او د دې بحث نور اړخونه هم کېدی شي، په هغې باندې هم خبره کېدی شي، خو د وخت کمی دی، وخت را سره یاري نه کوي. شمس محمد صاحب ستاسو یو جهان مننه، عرفان صاحب ستاسو یو ډېره ډېره مننه، شهریار محسود صاحب الله مو ډېر عزتمن کا، تاسو محترم مال راغی ما سره کېناستئ، خدای مو آباد ساته. اوریدونکو د کرخې په غاړه خپرونې دا بحث تاسو اوریدو، فیصله په تاسو باندې ده چې آیا په دغه کې پښتون قوم لا دغلته کې د کرخې په غاړه پرتو ولسونو لا څه پکار دي؟ د دې ټاکنو نه پس آیا هغوی هغه کسان اکاونټیبل یا احتساب ته مخامخ کولی شي او خپل پښتنه ته کولی شي؟ دا پښتنه مې تاسو ته پرېخوا. ما مجید بابر ته اوس اجازه راکوي او د سرفراز په نوم دا سندره واورئ. د خدای پامان.
ٹوٹے ٹوٹے کچھو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا
دنیا ما پختنیا ما پختنیا ما پختنیا ما پختنیا دا مشال ریڈیو دا